ته سواب نه دی ویلی. ښځې په داسې حال کې د ښځینه حمامونو له تړلو شکایت کوي چې یوازې څو ورځې د ژمي پیلېدو او د یخنۍ ډېرېدو ته پاتې دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه پرون د دوهم ځل لپاره هم وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 103 غړو د جمعې په ورځ په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیه او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فائق پر خپل ځای پاتې کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې اګنیس کالامار په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې چې پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن کالامار په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ته ویلي دي، افغانان که په پاکستان کې ویزا لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. میرمن کالامار په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یونان کې څلور ترکی وګړي وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په دې ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. د افغانستان په ګډون له جګړه ځپلو هیوادونو څخه زرګونه وګړي د ښه ژوند په هدف په کښتیو کې له مدیترانې څخه سمندرګي څخه تیریږي او غواړي لویدیځ ته ولاړ شي، خو ډیری دا کډوالیا په لارو کې اوبو ډوب کړي او یا په نورو دلایلو تر هدفه نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکي وایي چې سږکال د خپلو هوایي ډګرونو له لارې تر 6000 د ډیرو وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. د جرمني خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې چې پرون خپور شو، د دې وسلو څخه باندې 88 سلنې مرمۍ هم درلودې چې سورلیو په بکسونو کې د الوتکو له لارې لیږدولې. د راپور له مخې پروسا کال د متحده ایالاتونو په هوایي ډګرونو کې تر 6000 لږې وسلې مصادره شوې وې. او په پام کې ده چې د مراکش او کرویشیا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت مخام په 9:30 پیلېږي. په نیمه پایلوبه کې کرویشیا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا مخام ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ کیږي. په دوی کې چې هر لوبډله یې وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب ترلاسه کوي. د سبا له پایلو به سره به د قطر په کوربتوب د فوټبال 22 نړیوال جام هم پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایي ټولنې د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمل را پیدا شوی رواني اختلالات سره دی وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي، نه دی وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانيان دي.
زما مور پلار نه سپورټ دی، موږ ورسره مسان کې ناستو، پلار هم سبا ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نو ورته موږ باندې درد موږ هم ته ناستو کام بو.
د احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غوره سوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامې له خوانه چې کوم پیغام ماته راکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمدین په نوم یو معتاد وایي چې د مستۍ او بې باکۍ له امله معتاد شو.
نو نشه ما په وجود تاثیر کې ډنګ ریک زهی په کوم بدن مزهی پسو دا کورونی فامیل قربان می ټول په جره تخپاو
او دا پروگرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو
ته خو خو داسې نه وي اوس ولې داسې شوي
یاره خزی که ریختیا درته وایم سخت ناروغی
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دې یادوي که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو اروپایي ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې $14 میلیونه مرسته وکړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې د دې مالي مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د اعتیاد له امله پیدا سوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته دي بیکاره پاتې کیږي او وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتی ته لاس اچوي د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیرو 14 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجینو په درملنه لګول کیږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکو ستونزه ورته پیدا سوې وي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO استازي لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالي مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي نه دی وجرمي عمل په ډول د روپۍ ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابر کړو دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي رواني ټولنیزو اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي
او د vulnerable populations
دا افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لوجس وایي
د افغانستان ډېر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندوی ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي د طالبانو حکومت پروسږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډېره کړې چې په تبابت کې اووردوز بولي د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو زیات مقدار د دوفامینو د ډېرېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې محتاج د لیونتوب یا سایکوز په ناروغي اخته کیږي
وختي کې مقدار امي مواد دوپامین زیات شوت
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شو په موتاد کې لیونتوب یا سایکوز سبب کیږي د ناروغ په فکر کې کوم بدلونونه راځي ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي د داسې انګیري چې دا ګواکې سم فکر دی ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یو ورور د دښمن دی یو وخت به بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د یې شک قرباني کوي
خشونت میکنه علی مکس کې درباره از روحزیان داره
د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد داسې و ناروغي ده چې د انسان دماغ سره اړه لري له همدې عمله تر هغو پورې چې د معتاد رواني درملنه ونسي نشه د تل لپاره نسي پرېښودلی
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډیر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي ډاکټران وایي دا چې د ماشومان عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی د نشئی موادو د دود لاره ډیر زر زیانمن کیږي او کېداسي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډیر ځوروي د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
هغه معتادین چې پخوا به یې له کوره د باندې نشي کولی اوس د هوا په سړېدو سره اړ شوي چې په کور کې پاتې شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشي وکړي دا وضعیت د دې سبب کیږي چې د کور روغ غړي بیا په تېره ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ شي شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي
زما مور پلار مې سپورټ مونږ ورسره څنګ کې ناست وو پلار به مې سبا ته به ماښام راتلو دې وخت کې کوم وخت کې به چې نه وهد به مونږ باندې درد مونږ به ماته ناست وو زکام به کوم وخت چې به دې وهد مونږ بیا نور ښه وو ما مې مور ته وویل راځه چې ځو هلته یو شپهخانه هلته به ښه شي بیا ورسره زه راغلم دا دره پسې خش له بله لاړه بیا ووهل
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورني مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشئی موادو څخه لرې وساتي دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لوی غړو مسؤلیت دی
به ولدان یاد داده میشه که طفلاره
مور و پلار تا دا ورخودل کی که چه نشهی مواد و اول نشهی مواد و سخه دا کار اخستل و وسایل هیس وقت دا ماشومان پا وقتی ور نکری ماشومان دا نشهی مواد و دا رانیول و او خرسال و زیت نبیول کی گی باید مور و پلار ماشومان دا نشهی مواد و دا رانیول و لپاره و نلگی او ماشومان لخطر سر مخ نکری
خطر قرار نتن
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفی وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نه شي پاتې کېدی
که چیرې پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي نو موږ باید هممهاله پلار یې د نارینهو په مرکز کې بستر کړو مور یې د میرمنو د درملنې په مرکز کې که او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوي شي ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشئی موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاوري یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کی خبرې اترې کیږي. په بعضی حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کانسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزر اته سو شپېته، دو لزر یو سلو څلوېښت، دو لزر اویا او پنځه لزر شپږ سو څلوېښت کیلو هرتز خپرېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره سو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډېرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل سو.
دی وزارت لخوانه سی ما باندې دا غږ وکړل سو، نو مورته لبای کویلې ما دی خلکو ته وکړل سو دا کوم ضرورت لري دا نن په دې مرز باندې اخته دي یا په دې نشي توکو باندې اخته دي، نو دی خلکو ته نه یوازې ما بلکې د هر افغان ورته ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دی ځوان په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به ان شاء الله کوشش کوم پوره پوره چې دې امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوي لوبغاړي خو ډیر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي سته، ولی په تاسو باندې لاس کې خود ولی
اکثر مونږ لوبغاړي دلته نه وي په هیواد کې. زه دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، دلته بالخصوص دې ځای سره نږدې یم روغتون سره، خو ځان ته خوش قسمته وایم ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسي د رسنیو په تور باندې.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډېر ده په دې نوم باندې، نه لسی زه سفیر سوم، باید ته کار وکړل سي ځکه پخوا به دې خلکو سره کومک کېدلې ما په نظر باندې ما سومه قتل خو دوی ته به نه رسېدلې. خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستامې له خوا نه چې کوم پیغام ما ته راکړل کی، نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډېر سفرونه کوم دنیا هر جته زو. په دې شرایطو کې دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دام بهتر ښکاره سوي، نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره چې کوم دلته دي نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې دې محتادین دي یا دې نشي خواته مخه کړې ده، نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره په لار باندې اچوم. نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم بلکې ما سمه دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي دې چې زه سمه لیواله م، شاید هغه خلک هم دې چې ډېر لیواله اوسېږي او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خود نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
او وکین مونږه اکثر سيزو د ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کوګ راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید افریده لري، د دنیا هر یو فرض تلار سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخه یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. نو اکثر مونږه سي کله د لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کینی پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلک څنګه ژوند کوي، یو هم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي. اوس د ما لپاره دا یو ښه موقعه ده ځکه چې زه د وزیر صحت عامې له خوا نه امبیسیډر سویم په دې بخش کې، او زه به ان شاء الله دوی پیغام هغه خلکو ته رسوم چې کوم دلته مستحق خلک سي، دا رقم خلک چې هغوی په نشه یي توکو باندې راوختي دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالي په هر لحاظ چې کېدلی شي زه به دا پیغام هغوی ته رسوم. هغوی به ان شاء الله دې ته زه هڅوم چې زه دوی سره کومک وکړل سي او معیار سره دوی علاج وکړل سي، نو ان شاء الله دا به ما کوشش شي.
تروس موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودي ستاسو دغه موجودیت په دوی د درملین په برخه کې څه ګټو
زوس وعده نسم کولای زب ان شاء الله په دې باندې ذکر شروع کوم ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې نو زب خپل کوشش کوم بلکې کوشش نه بلکې زب په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي بلاره چوم
دلته خو دوی برخه دی یو د وقایع برخه ده او بل هم د درملین په برخه کې دستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز په دغه برخه کې په کومه برخه کې
ما به زیات په درملل کې به ان شاء الله یو سره ای زمو زه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی دا غیم صحیح امکانات ته پیدا سی ورته راړول سی نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسی تاریخ کوي دی وایي چې په ایران کې می کار جوړو پیسې می ډېرې درلودي د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریاکو معتاد شو جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی زیاتوي چې اوس می نشه نه پرېږدي له مجبوریته یې کوم دا چې جمعدین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو
افغانستان وز دستو چې یو خو ځتی زیرم سپینه سو وختم تیر ساتي مال بس او جوانی تا پیری پیری تا بکای نو نشه ما وجود تا سر کې ډنګر یک زلی په کوم بدن مزه یې پسو کاروبار خو میران کې سنگبری کار ورو کارخانه کې ډبر پر کول دلته د قانی کار دی با کورونې فامیل قربان می ټول په ډیر ته خپاو کین کای زوی می ول ویاله الک سره جنگ کړی وي باندې غور ټول وای باندې متاد دي چرسی زو دي پولډری زو دي پاریا کی زو اته می زوی کوټه را لې دی ول وای چاره تو نه دی پلان زو چې پاریا کی زو پولډری زو دي چرسی زو دا دا ته متو مل خیر بچا طاقت کوه مونځه تم خراونی ورالم شپ خانه مالی تاوان به یار تقریبا اته لا کور پیرا ترسیدلی په دغه مواد باندې ما ورکړی اخیستم دي څکول می دي اخیستم دي څکول زون تر ټولو بعد خاطره چې پروسه کال چې دولت سقوط را لې طالبانو کامیابی را په دې وخت کې چې مواد نه پیدا کېده دي نشه په ما ډېر بد حالات را لې ځان درد او دوام نه وښ مشکلات او هدي پیدا کېدم نه ساکم رکسو بلم رکسو ټول سره ورکسو نو دغه ډېر سخت ورځ را باندې تیر شوه سینه ذاتي ډاکټر پیدا کړنه او ګولۍ پیدا کړنه او شی پیدا کړنه تقریبا یو شپږ ورځې ډېر خطرناک سخت ورځ را باندې تیر شوه له تکلیفو له درد سره خو بیا له ورځې پېستم بیا پیدا ک بیا راته ورسې
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې چې ازادي راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې جواد ناروغ وي په افغانستان او بهر کې څو ډاکټران ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی سمو دا ورسته لخپل یو انډیوال حبیب سره مخ کیږي حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د دې ناروغي په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
جواده دا پچکاری څه کوي
اوس ما بي بچه درته وای د خواري راته مخ دی
سمه خبره وکه څنګه د خواري درته مخ دی
ناروغ یم ډاکټر دوا را کړی دی کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا راکړې ده.
سم ډاکټر ته به نه یې ورغلی؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خو څه کوې چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده، داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکړم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه.
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه، له هغه ځای راته ټېلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده، زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده، ته بختور یې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ها، دا دې درواخله. بس داسې وبوله چې د شکرې له جنجاله خلاص شوې. د خیره،
بس رایې که نو.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا، کشکا.
خزه و خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
لا حول ولا قوة، ما خو دوا دلته ایښې وه. نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره، دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، ډېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم، سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا بهسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوان نه ده، بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.